السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2023 کال د نومبر د میاشتې 12 نیټه ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د سهار 10 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلو پښتونخوا پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د ریپورټونو ترڅنګ هفتوار پروګرام هارون باچا هنري غړې لرو. خو اول د دې سات تازه خبرونه اورو. ټول اول پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه شوې غونډه کې ګډونوالو هیوادونو په هغه هیواد کې پر روانو حالاتو تشویش ښودلې. په پاکستان کې د تحریک انصاف حکومت ائتلافي ګوندونو د الکترونیک ووټنګ مشینونو په استعمال اندېښنې ښودلې. او د بشري حقوقو سازمان وایي افغانستان د سختې لوږې له ګواښ سره مخامخ دی، باید د دې د مخنیوي لپاره ګامونه پورته شي. تفصیل: د افغانستان د روانو حالاتو په اړه رابلل شوی د ټرایکا پلس غونډې ګډونوالو په هغه هیواد کې په موجوده بشري بحران او اقتصادي وضعیت ژوره اندېښنه ښودلې. د نومبر په 11 د پاکستان په مرکزی ښار اسلام آباد کې په غونډه کې د موجودو هیوادونو استازیو په دې خبره ټینګار وکړ چې له افغان ولس سره باید کومک او ملاتړ وشي. هغه غونډه چې د پاکستان په کوربتوب جوړه شوې وه، پکې د امریکا، روس او چین استازو ګډون وکړو. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د غونډې په پای کې په خبره کړې ګډ اعلامیه کې ویل چې دوی د دې کلی کوي چې طالبان له هیواد بهر د سفر خواهشمندو کسانو او هغه هیواد ته سفر کوونکو ته د اجازت ورکولو ژمنتیا لري. د غونډې ګډونوالو پر طالبانو غږ وکړو چې په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت جوړولو لپاره ګامونه واخلي او د ټولو حقونو ته درناوی وکړي. وی په تیره په دې خبره زور راوړو چې ښځو او انجونو ته په ټولو ډګرونو کې د کار کولو موقع برابر کړي او ورته د تعلیم اجازت ورکړي. په غونډه کې له ملګرو ملتونو او نورو مرستندوی ادارو نه غوښتنه وشوه چې د افغان ولس ملاتړ لپاره هغه پروګرامونه عملي کړي چې پترس کې نړیواله ټولنه له افغانستان سره مرستې وکړل شي. د غونډې په سنډه کې د هیوادونو استازو د طالبانو د حکومت بارنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی سره ولیدل. متکی د شورو په ورځ له وف سره په درې ورځني سفر اسلام آباد ته تللی دی. په پاکستان کې د حکومت ائتلافي ګوندونو په انتخاباتو کې د ووټونو برقي مشينونو په کارولو اندېښنې او شکونه ښودلي. دوی دا خبره تر هغې یو ورځ وروسته کړې چې وزیر اعظم عمران خان د نومبر په 10 ائتلافي ګوندونو میلمستیا ته ورغوښتي او ورڅخه په انتخاباتي اصلاحاتو او د برېښنايي مشينونو په کارولو د ملاتړ غوښتنه وکړه. د متحده قومي موومنټ یو سیاستوال او د قومي اسمبلی غړي اسامه قادری پرون مشال ریډیو ته ویل د حکومت متحدانو وزیر اعظم ته ویل چې د برېښنایي مشینونو د استعمال په اړه دې شکونه ختم کړي. تر دې مخکې د اپوزیشن ګوندونو ترڅنګ د هیواد انتخاباتي کمیشن هم د برېښنایي مشینونو د استعمال مخالفت کړی دی، خو وزیر اعظم عمران خان په بیا بیا ویلي چې په راتلونکو انتخاباتو کې به هغه مشینونه کاروي چې مقصد یې د درغلو مخه نیول دي. حکومتي چارواکي وایي په ملاکنډ کې قانون نافذونکې ادارې د وژل شوي مدني فعال محمد زاده قاتلانو نیولو ته نږدې شوي دي. په قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي جنید اکبر پرون مشال ریډیو ته وویل چې د محمد زاده د وژنې پلټنې روانې دي، خو دا لا نه ده معلومه چې دغه په وژنه کې څوک لاس لري.
شاله ایڈمنسٹریشن پر امید دی او زموږ په ریګولر رابطه کې وسره یم او هغه وی چې مونږ ملزمانو ته نږدې شو یو، نو په هغه ټایم کې په دغه تفسیر کو چې کله وجوهات معلوم شي چې د ملک مرګ دا وجه سو.
محمد زاده د نومبر په 8 نامعلومه وسوالو په ملکنډ کې وژلې او دغه وژنې ذمواري تر اوسه چا نه ده منلې. محمد زاده څو ورځې مخکې د نشه یي توکیو کاروبار کوونکو خلاف وینا کړې وه. په کورمه کې اته استادان د غیر حاضرۍ په تور له دندو لرې کړل شوي. د کورمې ځایي انتظامیه د نومبر په 10 په خپله پاڼه لیکلي چې په لرې کړل شوو استادانو کې درې زنانه شاملې دي او په دې اکله د نورو 22 ښوونکو په اړه هم پلټنې روانې دي. د کورمې د تعلیم محکمې مشر پرون مشال ریډیو ته ویل چې له هغه چا سره به نرمي نه کیږي چې په ډیوټي کې غفلت کوي خو پیسې برابر اخلي. بلخوا د ضلعي استادانو ټولنې مشر محمد رفیق اورکزی مشال ریډیو ته ویل چې دوی دغه برطرفیانې غیرقانوني بولي او خلاف به یې عدالت ته ورځي. د بشري حقوقو د سر سازمان هیومن رائټس واچ له بسپنا ورکوونکو هیوادونو، ملګرو ملتونو او نړیوالو مالی ادارو نه غوښتنه کوي چې باید زر تر زره هغه بندیزونه برابر کړي چې د افغانستان اقتصاد او بانکي نظام یې ځپلی او هغه جګړه ځپلی هیواد یې له پراخ قحط سره مخامخ کړی دی. هغه نیویارک میشتې ادارې پرون خبرداری ورکړ چې د اګست په نیمایي کې د طالبانو لخوا د غرب ملاتړ لرونکي د کابل حکومت تر نسکورېدو راهیسې په هغه هیواد کې د خلکو د معاش په ملیونونو ډالرې کنګل شوي، د شیانو قیمتونه زیات شوی او زیاتره ولس او به خوراک سرپناه او د صحت له سہولتونو نه محروم دي. دغه سازمان پرون په یو مفصل اعلامیه کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو او دوه اړخیزو بندیزونو پترس کې د حکومتونو او نړیوالو بانکي ادارو لخوا د افغانستان له مرکزی بانک سره د ورکړې راکړې نه کولو پریکړې لامل د بانکونو ستونزې زیاتې شوې او د افغانۍ په ګډون بارنې کرنسي لکه ډالر نه لري. د بشري حقوقو د سار سازمان غوښتنه کړې چې امریکا او نور حکومتونه دي د بندیزونو پالیسیانو ته بیا کتنه وکړي. او د کرکټ د شل اوورونو نړیوال جام سیالو کې پرون په دویم سیمی فائنل لوبه کې آسټرالیا پاکستان ته ماته ورکړه او فائنل یا پایلو به ته ووت. په دوبۍ کې شوی هغه سیمی فائنل سیالۍ کې لومړی پاکستان بیټنګ وکړ. په ټاکل شوو شل اوورونو کې د څلورو لوبغاړو په زیان 168 منډې جوړې کړې. په جواب کې آسټرالیا د 180 منډو هدف په 19 اوورونو کې پوره کړل. د نومبر په 9 په وړومبي سیمی فائنل لوبه کې نیوزیلند لوبډلې انګلند ته په 500 وکټو ماته ورکړه. د شل اووریز کرکټ کپ فائنل لوبه به د نیوزیلند او آسټرالیا ترمنځ نومبر 14 په دوبۍ کې کیږي. دا د مشال ریډیو خبرونه. تاسو خبرونه د مشال ریډیو نو اوریدل. ورزو خپل اولنی ریپورت ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي چې نړیوالې ټولنې ته پکار ده له افغانستان سره مرسته وکړي. دا خبره نوموړي د نومبر په 11 په اسلام آباد کې د ټرایکا پلس غونډې ګډونوالو ته په وینا کې وکړه. دغه غونډه چې د افغانستان د روان وضعیت په اړه جوړه وه، پکې د امریکا، چین، روس او پاکستان استازو ګډون وکړو. په دې ریپورت کې مو د غونډې په اړه د شنونکو نظر راخستې دي. تفصیل له اسلام آباد د شال ریډیو خبریال گوهر مسید را کوي.
د نومبر په 11 په اسلام آباد کې د ټرایکا پلس غونډه وشوه. په دې غونډه کې د امریکای، د روس او د چین د افغانستان د لپاره په خصوصي توګه جوړ کړی شوی نمندګانو او د پاکستان د طرف نه هم پکې شرکت وشو. د کوربه په حیثیت د پاکستان د بیرنو چارو وزیر شاه محمود قریشی غونډې ته افتتاحي وینا وکړه. د اویل چې نړۍ د طالبانو سره خپل اړیکې نه پرې کوي، ځکه چې په دې وخت اوس افغانستان تا د ټوله نړۍ ضرورت دی. د پټرایکا پلس باندې غږ وکړو چې له افغانستان سره خپل بشري مرستې زیاتې کړي. د رسنیو د پاره جاری کړي شوی یو ویډیو بیان کې شاه محمود قریشی وویل، د ټرایکا پلس غونډه په درو میاشتو نه پس وشولا. په دې درو میاشتو کې په افغانستان کې د نظام بنیادی بدلون راغلی دی. هلته نوې انتظامیه خپل کار شروع کړی دی. په بل طرف د افغان طالبانو یو وفد هم د اسلام آباد ته را رسیدلی دی. د افغان طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد آزادۍ ریډیو ته په خپلو خبرو کې دا تصدیق وکړلو چې د دوی یو وفد اسلام آباد ته را رسیدلی دی. دا هم خبره وکړله چې هلته به د افغان طالبان وفد په ټرایکا کې شرکت کوونکي د ملکو نمائندګانو سره به هم ملاقاتونه وکړي. د ټرایکا پلس په اسلام آباد کې غونډې حواله سره بریګیډیر سید نذیر وویل چې په افغانستان کې په دې وخت د صحت، تعلیم او ور سره چې کوم بشري بنیادی حقونه دي، ډیر زیات مشکلات دي. د ټرایکا پلس د غونډې نه بریګیډیر سید نذیر د دې امید اظهار وکړو چې کچرته د افغانستان د ترقۍ او د امن لپاره دوی په مشترکه توګه باندې ګامونه پورته کړي، نو په دې علاقې کې به امن خور شي.
افغانستان یو داسې قضیه ده چې په هغې کې ټول سټیک هولډرز دي، حصهدار دي، پکې هغه پاکستان دی، که چین دی، که روس دی، که امریکا ده، او که یورپي ملکونه دي، او که نور ګاونډي ملکونه دي. نو د دغې دپاره د ټرایکا وړاندې هم اجلاسونه شوي دي، او اوس په دې وخت کې دا اجلاس کېدلو مطلب دا دی چې د افغانستان د دنیا د توجه نه دی وت. نو کېدای شي چې یو مشترک لای عمل د دغې دپاره هم پکې ټاکلی کېږي چې یاره مخ په وړاندې تګ څنګه پکار دی. او بل طرف ته د طالبانو هم هغه کومه بیانیه ده، کوم د هغوی سوچ دی، هغه هم په دې ټولو سره شریک کول، او په هغې کې د پاکستان کردار یا د چین کردار یا درست دی علاقه کې چې دم دی هغه اهم دی.
په اسلام آباد کې کېدونکې ټرایکا پلس غونډې نه اول د اکتوبر په 19 نیټه باندې د روس په ښار ماسکو کې هم شوې وه. او دا هم د یادونو وړ دی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت راتګ نه اول د ټرایکا په بنیاد باندې د افغان طالبانو سره هم په دوها او په نورو ځایونو کې د افغانستان د امن مذاکراتو دپاره غونډې شوې دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د ائتلافي حکومت متحدانو پر راتلونکو انتخاباتو کې د ووټونو د برقي مشینونو په کارولو اندېښنې ښودلې او په دې اړه پارلمان تر غونډې مخکې د بحث غوښتنه کړې ده. د متحده قومي موومنټ او پاکستان مسلم لیگ سیاستوالان وایي حکومت دې پر انتخاباتي اصلاحاتو کانې کړي. دوی دا غوښتنه په داسې مهال کړي چې وزیر اعظم عمران خان وړمه ورځ د خپلو ملګرو ګوندونو سیاستوالان میلمانه کړي وو او ورڅخه یې وغوښتل چې د اصلاحاتو او د مشینونو د کارولو په اړه دې ورسره ودرېږي. وزیر اعظم دریز لري چې هغه مشینونه په انتخاباتو کې د درغلۍ مخنیوي لپاره ضروري دي، خو اپوزیشن ګوندونه او شنونکي له دې نظر سره موافق نه دي. پامیر ساحل موضوع ته کتنه کړې.
د پاکستان حکومت تر هغه وروسته د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د قومي اسمبلی او سېنات ګډه غونډه ځنډولې چې متحدانو یې د ووټونو د برښنایي مشينونو د کارولو پر موضوع اندېښنې او شکونه وښول. ټاکل شوی و چې د نومبر پر 11مه د پارلمان د دواړو جرګو په ګډه غونډه کې د هیواد په انتخاباتي نظام کې پر اصلاحاتو او د ووټونو د برقي مشينونو پر کارولو تر باس وروسته قانون جوړ شي. دا البته لومړی ځل نه دی چې په پاکستان کې په انتخاباتو کې د هغو مشينونو د استعمال وړاندیز لنجمن شوی دی. تر دې مخکې د اپوزیشن نورو ګوندونو پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز ګوند او جمعیت علماء اسلام فی تر څنګ د هیواد انتخاباتي کمیشن هم د برښنایي مشينونو د استعمال مخالفت کړی دی. خو وزیر اعظم عمران خان په بیا بیا ویلي چې په راتلونکو انتخاباتو کې به هغه مشينونه کاروي چې مخه یې د درغلیو مخه نیول دي. وزیر اعظم پر داسې مهال د ووټونو د برقي مشينونو د استعمال ټینګار کوي چې ټاکل شوی په 2023 زیږیز کال کې په پاکستان کې پارلماني انتخابات وشي. په تیرو وختونو کې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د ائتلافي حکومت دوو مهمو ګوندونو متحده قومي موومنټ پاکستان ایم کیو ایم او پاکستان مسلم لیگ چې په خوانی نوم یې پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم وو پر دې موضوع څه نه ویلي، خو اوس هغوی هم د برقي مشينونو د کارولو د مخالفت اشاره ورکړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د نومبر پر 10مه وزیر اعظم عمران خان خپل متحدان د غرمې ډوډۍ ته وربللی ول او ورڅخه وغوښتل چې په پارلمان کې د حکومت ملاتړ وکړي، ځکه چې د په وینا اپوزیشن نه غواړي چې د برښنایي مشينونو په استعمالولو رانه انتخابات وشي.
شرکت کړی زه غواړم چې تاسو دې ته د ایوی قومي مسلې په توګه وګورئ او پکې پوره ګډون وکړئ او زمنګ د انتخاباتي اصلاحاتو پلان بریالي کړئ، ځکه چې تاسو مقابله له مافیاګانو سره ده چې د بدلون مخه نیسي، ځکه چې هغوی په هیګي چې بدلون یې ختموي او نه غواړي چې آزاد او منصفانه انتخابات وشي.
د وزیر اعظم تر وینا څو ساعت وروسته د اطلاعاتو او خبرونو چارو وفاقي وزیر فواد چودري پر ټوئیټر په بیان کې وویل چې حکومت پر انتخاباتي اصلاحاتو له اپوزیشن سره نور مشورې کول غواړي چې دواړه خواوې په یو خوله ترمیمي مسوده جوړه او منظور کړي. چودری ورسته د پاکستان د انګریزي ژبې لډون ورځپانې سره په خبرو کې وویل د مشورو لپاره او د خپل متحدانو په غوښتنه د قومي اسمبلی او سېنات غونډه ځنډولې. د ایم کیو ایم ګوند یو سیاستوال او د قومي اسمبلی غړی وسامه قادری وایي د ائتلافي حکومت متحدانو هم د نومبر پر 10مه د وزیر اعظم په میلمستیا کې د رایې اچونې برښنایي مشینونو پر استعمال د شکونو څرګندونې وکړې او له حکومت یې وغوښتل چې یوازې اپوزیشن نه بلکې خپل ملګري ګوندونه دې هم قانع کړي. نوموړي د نومبر پر 11مه مشال راډیو ته ویل حکومت باید د ټکنالوژۍ پوهان وروغواړي او خپل ملګري دې پوکړي چې د رایې کارونې برقي مشینونو ګټې څه دي.
حکومت کو سنجید کی جو مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے اہم ترین اتحادیوں کو اعتماد ملے کر
حکومت باید سنجیدگی کھولے ہوئے او د خپل تر ټولو مهم و متحدانو باور یې تر لاسه کړی وای. په دې اړه باید حکومت یو شمیر غونډې جوړې کړې وای او باید یې په وړو وړو انتخاباتو لکه د ټولنو په ټاکنو کې دا مشینونه تجربه کړی وای نو نتیجه به معلومه شوی وای. زما په فکر حکومت دا هر څه ضروری و نه ګڼل نو اوس ټول متحدان اندېښنې لري. وګوره موږ د حکومت مخالفت نه کوو بلکې غواړو چې د مشین پاړه زبوک شکونه ختم کړي، له ګټو مو خبر کړي او زموږ خبرې واوري. نو دا ټول پریکټ خو په یو ساعت کې نشي کېدای.
قادری زیاته کړه چې د وزیر اعظم په ملمستیا کې د پاکستان مسلم لیگ سیاستوالانو هم د برقي مشينونو پاړه اندېښنې وښودې. هلته د پاکستان مسلم لیگ سرچینو هم د نوم نخولو په شرط ډان ورځپانې ته ویلي چې د برښنایي مشينونو پاړه له حکومت سپیناوي او معلومات غوښتي دي. قریش خټک په پاکستان کې د جمهوریت او انتخاباتي نظام او اصلاحاتو پر موضوع څېړنې کړې دي او دریز لري چې یوازې د برښنایي مشينونو استعمال په هیواد کې د انتخاباتي مسلو حل نه دی. نوموړي د نومبر پر 11مه مشال راډیو ته ویل د پاکستان انتخاباتي کمیشن پر ماشينونو تجربه کړې دي چې ښه نتیجې نه د ورکړي.
په دنیا کې یو ملک هم دا داونه شي کولی چې برقي ماشينونه چې دي هغه انتخابات چې دي شفاف او په انصاف باندې مبني شي دي جوړې. له بده مرغه د پاکستان تحریک انصاف حکومت چې دي هغه ته په دې نظر ګوري چې دا ماشين چې دي د انتخاباتو د ټولو مسلو حل دي. حالانکه دا سي نه ده. په دې باندې الیکشن کمیشن د پاکستان چې کوم اعلی انتخابی اداره ده هغه په دې باندې تجرباتي کارم کړی دی او د هغې رزلټ چې دی دومره ښه نه دی راغلی.
قریش خټک وایي د برقي ماشینونو بیټرۍ او مرمت خورا ګران تمامیږي او داسې نه ښکاري چې ګواکې حکومت یې د ټولو لګښتونو لپاره پلان جوړ کړی وي. د زیاتوي د پاکستان په انتخاباتي عمل کې د مداخلتونو مخنیوی او د هیواد په هره برخه کې په پوره امنیت د انتخاباتي عمل ترسره کول ډېر ستونزې هوارولی شي. خو وزیر اعظم عمران خان د نومبر پر 11مه خپلو متحدانو ته په وینا کې یو ځل بیا وویل چې حکومت تر اوږدې مطالعې او فکر وروسته د برښنایي ماشینونو د کارولو فیصله کړي.
د ټګیو د مخنیوي ایوازي یوه طریقه ده چې برښنایي ماشینونه وکارول شي، ځکه چې څنګه چې انتخابات پای ته ورسي د ماشینونه نتیجې ښکاره کوي. که څوک غواړي نتیجه ورزوي نو کاغذي ثبوت دی وګوري. نو دا فیصله موږ ناڅاپي نه ده کړې.
عمران خان زیاته کړه چې په تیرو شاوخوا 15 لسیزو کې په هیواد کې په ټولو انتخاباتو کې د درغلۍ تورونه پورې شوي دي چې د مخنیوي لارې په نوې ټکنالوژۍ د انتخاباتي نظام سنبالول دي. د هغه هیواد اپوزیشن ګوندونه وایي تحریک انصاف ګوند په 2013 زیږیز کال کې په انتخاباتو کې د ټګۍ له لارې واکمن شو. د هغه تور دی چې انتخاباتي کمیشن او حکومت په بیا بیا رد کړی دی او وایي د هغه کال انتخابات پاک او منصفانه ول.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي د قبایلي ضلعو د پرمختګ لپاره د فنډونو د خرچ کېدو په اړه پوښتنې راپورته کړې دي. د صوبایي اسمبلی غړي میر کلام وزیر پرون مشال ریډیو ته ویل چې د قبایلي ضلعو د پرمختګ په اړه تیرونه په قومي اسمبلی کې وړاندې شوي سرکاري رپورت کې حکومت د قبایلي ضلعو د 340 اربع روپو په اړه هیڅ تفصیل نه دی ورکړی چې هغه پیسې چیرته خرچ شوي. دا تر هغې وروسته ده چې تیره هفته په قومي اسمبلی کې د سیفران قائمه کمیټه په غونډه کې د قبایلي ضلعو د پرمختیايي پنګو په اړه رپورت وړاندې کړل شو. میر کلام وزیر د هغو پیسو د تپوس پاړه په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې تحریکي التواء جمع کړې. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر کامران بنگش د نومبر په 11مه اسمبلی ته په وینا کې ویلي چې که داخل شوی تحریکي التواء د بحث لپاره منظور شو نو دوی به په اسمبلی ته تفصیلي معلومات وړاندې کړي. نور معلومات له پیښور د غلام غوس په رپورت کې اورو.
شمالی وزیرستان نه د صوبایي اسمبلی غړي میر کلام وزیر د پښتونخوا په اسمبلی کې د قبایلي ضلعو د 340 اربع روپو په اړه تحریکي التواء داخل کړی دی. میر کلام وزیر وایي چې د خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا په خپله د سرحدي او ریاستي امورو د قائمه کمیټې په غونډه کې په قبایلي ضلعو کې د پرمختګ په کارونو په تیرو 3 کلونو کې د مصرف شوي پیسو یو راپور وړاندې کړی شوی و او هم د هغه سرکاري راپور تر مخه د حکومت سره د دغه 340 اربع روپو هیڅ ریکارډ نه و.
د مخکې ورځې بیا د سفران سټینډینګ کمیټي یو میټینګ وشو، په هغه کې بیا دوی چې کلا دا ریپورت پیش کړ د خیبر پښتونخوا حکومت د خوانه، نو په هغه کې 340 اربع روپے چې د کمې په دې 3 کالونو کې په قبایلي علاقه کې دوی چې لګول شوي دي د هغې ریکارډ غایب دی. دل مطلب دا دی چې په قبایلي علاقه کې نه دي لګېدلي، کالته لګېدلی وای نو هلته به کلیئر ریکارډ وای. نو د دې بالکل واضح معنا دا ده چې دا یا د چا جیبونو ته ډایرکټ تللی دي یا په لاندې ځلو سټل ځلې چې کمی دي په دې کې لګول شوي دي.
میر کلام وزیر د نومبر په 11مه نیټه له مشال ریډیو سره په مرکه کې زیاته کړه چې دغه تحریک التواء کې د صوبایي اسمبلی د سپیکر نه غوښتنه کړې ده چې دغه تحریک دی په اسمبلی کې د تفصیلي بحث لپاره منظور کړي شي. د نومبر په لسمه نیټه د پښتونخوا د اسمبلی په غونډه کې د پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي د اسمبلی غړي نګت یاسمین اورغزی د دغه درې سلويخت عرب روپو په اړه په خپل وینا کې ویلي وو چې دوی ته دی وخایي چې دغه پیسې چرته او سرنګ مصرف شوي دي. خو په جواب کې د اطلاعاتو صوبایي وزیر کامران منګش ویلي وو چې د پاکستان تحریک انصاف په دور کې په قبایلي ضلعو کې تر ټولو زیاتې پیسې مصرف شوې دي.
پچھلے تین سال میں مسٹر سپیکر میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے ترقیاتی کام ہوئے ہیں
تیرو دریو کلونو کې چې څومره ترقیاتی کارونه شوې دي نو تاریخ کې د هغې مثال نشته. لیکن دا اویاو کالو د محرومو ازاله په یو کال کې نه کیږي. د زمشویو ضلعو لپاره د خیبر پښتونخوا او وفاق حکومتونه ډیر سنجیده دي. پر روان مالی کال کې مونږ د قبایلي ضلعو لپاره 60 ارب روپۍ مختص کړي دي. د 30 ارب روپو تفصیلات به هم مونږ اسمبلی ته وړاندې کړو.
هم تفصیلات کے ساتھ آئیں گے.
خود قبایلی ضلعو ځوانان مدنی او سیاسي فعالان په یادو سیمو کې د پرمختګ د کارونو او پیسو د خرچ کولو د عمل له مطمئن نه دي. د ټرایبل یوت موومنټ په نوم د ځوانانو د تنظیم مشر خیال زمان او رگزی مشال ریډیو ته وویل چې د نومبر په 9 نیټه په اسلام آباد کې د پښتونخوا حکومت نړیوالو مرستندوی ادارو ته په قبایلی ضلعو کې د مصرف شویو پیسو په اړه معلومات ورکړي وو. خیال زمان او رگزی وایي په کار د په قبایلی سیمو کې نړیوالی او حکومتي مرستې د قبایلی ضلعو دولت سره په مشاورت ولګولې شي او په دغه اړه هیڅ معلومات دولت نه پټ و نه ساتلې شي.
یو سیشن و مشترکه هلته برنام اسې دوی وایي چې مونږ دغه فنډونه خرچ کړل دغه مونږ وکړل. دویمه خبره دا ده چې کم ډونرز دوی ته فنډ ورکوي هغې سره دې ممکن چې هغه مونږ خبر کړو هغې ته پریزنټیشن مونږ هم ورکړو. نو اول خو مونږ دا مطالبه کوو چې دوی هغه 3% چې کوم NFC وعده شوی وه هغه دې پوره کړي. که بیا دوی دا نه راکوي نو کم از کم چې د انټرنیشنل فنډز راځي د نوي زم شوي علاقو دپاره نو
خو بلې خوا ته هم د قبایلي ضلعو د پرمختګ د کارونو د څارنې لپاره د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د قبایلي ضلعو په پارلماني غړو مشتمله کمیټي هم جوړه کړې ده او دغې کمیټې ته دا کار سپارلی شوی چې د قبایلي ضلعو د زم کولو وروستو هغلته کې د پرمختګ د چارو او نورو مهمو معاملاتو په لړ کې دي د ولسي او سیاسي مشرانو ځوانانو او مدني فعالانو سره رابطې وکړي او د هغوی په مشاورت دي د یادو سیمو د ټولو ستونزو حل کولو هڅه وکړي.
د شمالي او جنوبي وزیرستان انتظامی مشران وای د شړو د حل متبادل نظام یا ADR للارې په خوانې شړې په خډول د حل کېدو په حال کې دي. د ADR لاندې د هغو کیسونو په اکلا فیصله کیږي چې د عدالتونو بهر د دواړو فریقانو پر آزاد یوې مسلې حل راوستل کیږي. خو د قبایلي سیمو مخاور او ځینې سیاستوالان د شړو د حل متبادل نظام سره خوښ نه دي وای په کار ده. د نوري صوبې په شان هلته هم مسلې د DRC یا د شړو د حل شورا للارې هواري کړل شي. ADR د قبایلي ضلعو څنګ پټوله پښتونخوا کې لاګو دي. دا چې ADR یا د شخړو د حل متبادل نظام څه ته وایي او څومره موثر دی تفصیل په دې رپورت کې. د خیبر پښتونخوا اسمبلی د 2000 کال د ډسمبر په 13 د شخړو د هواري د متبادل نظام الټرنیټ ډسپیوټ ریزولوشن اکټ په منظورولو سره جرګې ته قانوني حیثیت ورکړ. صوبایي حکومت د 2021 کال د مې په 6 په شپږو قبایلي ضلعو کې د نافذولو نوټیفیکیشن جاری کړ. د شمالي وزیرستان ډپټي کمشنر شاهد علي خان وایي چې د شخړو د حل متبادل نظام یا الټرنیټیو ډسپیوټ ریزولوشن په سیمه کې د شخړو په حل کولو کې ښه رول لوبولی دی. نوموړي د نومبر په 11 مشال ریډیو ته وویل چې په شمالي وزیرستان کې د اپریل راهیسې د دغه نظام له لارې شاوخوا 13 پخوانی غټې شخړې حل شوې. خدا قانون او نظام یوازې د زمشو قبایلی ضلعو پورې نه دی محدود.
نومبر چې کوم د زمګو سوم په دې کې زمګر ټوټل 38 کیسز چې نه غا ریفر شي دي په دې کې چې 18 کیسز چې نه غا زمګر ریزالو شي دي په دې کې زمونږ صدا سي میجر لینډ ډیسپیوټ شو دي چې کوم د ډیرش ډیر سلوخ کال چې نه په دې کې د فریقانو چې نه د ایشو روانې غا الحمدلله غا ریزالو شي دي. ADR چې نه صرف د مز ډیسټریکټ ته پر نه دا ایون زم چې کوم سټل ډیسټریکټ دی دا غیره پر هم د غشه په دې کې هم په دې باندې کار روان نه شروع ده.
د شاهد علی خان په خبره د ای ډی آر اکټ د روان کال په مارچ کې شمالي وزیرستان ته وغځېدو او د سالسیانو کمیټې د اپریل پر دیشم وټاکله. نو په څو میاشتو کې دغه غټې شخړې حل کېدل یو ښه پرمختګ دی. د شخړو د هواري متبادل نظام اکټ په منظوري سره په خیبر پختونخوا کې جرګې ته قانوني حیثیت ملاو شو چې پکې په هر ضلع کې 50 کسان غړیتوب لري. د شخړو د هواري د متبادلې لارې یا ای ډی آر مشر ډیپټي کمشنر وی چې هغه د نورو کسانو یو ډله ټاکي. هغه ډله په قومي مشرانو، ریټایرډ سرانو او قانون پوهانو مشتمل وي. د دې مقابل په خیبر پختونخوا کې د شخړو د حل شورا یا ډیسپیوټ ریزولوشن کونسل په نوم یو نظام هم موجود دی. د شخړو د حل شورا یا ډی آر سی د خیبر پختونخوا د پولیسو پروژه ده. هغه شورا د سیمه ایزو مسلو او وړو شخړو د حل لپاره د ځایي پولیسو تر څارنې لاندې د ځایي دود دستور سره سم د شخړو حل پیدا کوي. د خیبر پختونخوا پولیسو د ویب پاڼې له معلوماتو سره سم د شخړو د حل لومړی شورا یا ډی آر سی د 2014 کال د جنوري په 14مه د صوبې د پولیسو مشر ناصر خان دورانی په هدایاتو د پیښو ور په ګلبهار پولیس تھانه کې د ازمیختی پروژې په توګه جوړ کړل شو. دویم ورته شورا د پېښور په ګلبرګ پولیس سټېشن کې جوړ شو. د ډی آر سی جوړېدل په 2015 کال کې په پېښور های کورټ کې چیلنج شو، خو عدالت یې د قائم ساتلو پریکړه وکړه. خدای لپاره د پولیسو په قانون پولیس اکټ 2002 کې ځینی ترامیم شوی. د ډی آر سی نظام د ضلع پولیسو مشر لاندې کار کوي. د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شاهد علي خان مشال ریډیو ته ویل چې ای ډی آر ته رجوع په هغو کیسونو کې کیږي چې پکې د دواړو فریقانو رضا شامل وي. دوی ورته د خپلې ډلې 500 کسانو فهرست ورکړي او د جرګې د غړو انتخاب هم د هغو فریقانو په خوښه کیږي.
د نارت وزیرستان خبر وکم زمګه بیسیکلی ایشو زیات تر دی د لند دا چونګه زمګه سټلمنټ نشته نه هغه پر ریګولر کورس کې چې نه دا غیر ډیټرمینیشن چې نه هغه بیا لګ ګرانی نو دی دا چې په خپل رواج په سیستم باندې چې نه دا غیر دخ کې خو به دې کړه چې بیسیکلی چې کیس کر پر کې یو د دوه پر کرایم کنسرن ده زمګه کیس چې نه هغه هغه کې بیسیکلی به کی ایګریمنت پکې فیصله پکې نشي کولای څنګه چې عدالت فیصله کوي دوه پر کرایم چې ده په پوینټ باندې چې ده ایګری کوي
دا چې ای ڈی آر څه ته وایي او په زمشو قبایلی ضلعو کې څه حیثیت دی. د جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر فهید الله خان د نومبر په 11مه مشال ریډیو ته ویل چې په اکثره زمشو قبایلی ضلعو کې د پټوارې د ځمکو او نور داسې پیاوړي نظام تر اوسه نشته. نو په هغه صورت کې د ای ډی آر په شکل کې ځایي جرګې د شخړو د هواري لپاره ښه فیصلې کولی شي او خلک یې خوښوي هم.
څنګه دې کې نه د وکیل ضرورت وی نه داسې عدالت پکاري ورته بس هغه د خپل کلی یا خپل فیملی یا د خپل چې کوم کوم دوا درې داسې کسان چې هغه چې دی مشهور وي په انصاف باندې په کې نامینیټ شي او هغه چې کوم شخړه وي هغه یو حل راوباسي. څنګه دې خلکو وخت نه دا فیصله جرګې کړې هم وي د دې بارے وي په نو په لوکل چې کوم رسم رواج خبرې دي ضرورت خو دا او چې سرنګ د فاټا مرچ ولا چې کوم جوډیشل سیستم او راغه په فاټا ایریاز کې نو بیا دا محسوس شولا چې آیا دا خو ځدا سي ایشوز دي چې هغه د کوم فارمل لیګل سیستم دی په دې کې دا د هغه رنګ نه ایڈریس کېدل شي.
د فهید الله په خبره په جنوبی وزیرستان کې په ای ڈی آر کې 50 نامزد کسان دي چې په کې له هر قوم هر کلی او تحصیل نه نمائندګي لري. نو موري ویل چې په سیمه کې د ای ڈی آر نوټیفیکیشن د روان کال په اکتوبر کې شو تر هغه دوا کې سونه مکمل دو تونس دی چې دا 13 کالو راهیسې د لانجې لامل بے فیصله پاتیو. خو د قومي اسمبلی پخوانی غړی شاجی ګل افریدی بیا وایي چې د شخړو د حل متبادل نظام سیمې ته څه فایده نه ده رسولې. نوموړي ویل چې توجه باید د شخړو حل شورا باندې وشوي وي.
اختیار د دې چې انډر راځي نو دا پکار دا چې کوم په خیبر پختونخوا کې ډی آر سی ډیسپیوټ ریزولوشن کونسل هم دغه فرض باندې د پولیس انډر هم دغه اداره جوړه شوې. خلک په خپل وایي چې یو څه کریمینل کیس وشي هغه کې اف آی آر خو ضروري وي. کریمینل کیس نه بغیر په سیول کیسز کې اوس په خیبر پختونخوا کې کا 100% نه وي خو 75% مسالې په ڈی آر سی کې حل کیږي او موږ ڈی آر سی تر اوسه پورې څه نتیجه ور نه کړه او کامیاب نه دی. هغې بنیادی وجه هم دغه ده چې یو خو په عوامو کې دغه اویرنس نشته او بل سیول ایډمنسٹریشن هغه شان ذمہواری نه پوره کوي چې کوم ڈی سیز دي ان سیز دي.
بلخوا په قبایلی چارو نظر لرونکو اجاز مومند په دې قانون کې یو نیمګړتیا په ګوته کوي چې د ای ڈی آر د فیصلو خلاف اپیل نشي کېدی.
هغه کې قانوني خبره چې کومه ده چې دا یو اکټ جوړ کړی شو او ای ڈی آر کومه فیصله هغه فیصله باندې بیا اپیل نشي کېدلی. موږ بیا دا خبره وکړه چې یاره دا لږ زیاتې دی، ځکه چې قانون چې کوم دی یا عدالت چې دی نو هغې کې اپیل کورٹ وي، لاندې عدالت کې فیصله وشي، بیا ورته بره ډسٹرکٹ سیشن کورٹ وي هغې کې فیصله وشي. چې کله یو قانون موجود وي، یو عدالت موجود وي، یو جج موجود وي آلریډي په پاکستان کې شته، بیا د دې سره بل مترادف یا کنسرن یا د دې سره بل داسې یو ایکټ نشي پاس کېدلی چې دا بل یو ایکټ شو دا به فیصله کوي. او بیا دریمه غټه خبره چې ده نو هغه دا ده چې دا چیلنجبل نه ده.
د قبایلي سیمو ځینو مخور د دغه نظام په حق کې نه دي، خو د شمالي او جنوبي وزیرستان ضلع انتظامیه مشرانو په خبره په سیمه کې د دې ډېر ضرورت محسوسېدو چې په کار کولو سره نه یوازې خلکو ته بې له څه خرچې زر انصاف میلاو شي، بلکې په عدالتونو به هم بوج کم شي. حکومتي چارواکي وایي چې د پخوانی فاټا د انضمام وروسته قبایلي ضلعو ته د ملک د نورو برخو په شان عدالتي نظام غځېدلی، خو که خلک غواړي چې د عدالت په ځای د جرګې له لارې خپلې مسلې حل کړي، نو د هغوی لپاره یې د جرګې دغه نظام راوړي چې قانوني حیثیت لري. تاسو مشال ریډیو ته وګې د سهار 10:30 شوي دي. لنډ خبرونه به تاسو ته وړاندې کړو. د افغانستان د حالاتو په اړه رابلل شوي د ټرایکا پلس غونډې ګډونوالو په هغه هیواد کې په موجوده بشري بحران او اقتصادي وضعیت ژور اندېښنه ښودلې. د نومبر په 11 د پاکستان په مرکزي ښار اسلام آباد کې په غونډه کې د موجودو هیوادونو استازو په دې خبره ټینګار وکړو چې له افغان ولس سره باید کومک او ملاتړ وشي. هغه غونډه چې د پاکستان په کوربتوب جوړه شوې وه، پکې د امریکا، روس او چین استازو ګډون وکړو. په پاکستان کې د حکومت ائتلافي ګوندونو په انتخاباتو کې د ووټونو برقي ماشينونو په کارولو اندېښنې او شکونه ښودلې دي. دا خبره تر هغې ورځ وروسته کړې چې وزیر اعظم عمران خان د نومبر په 10 ائتلافي ګوندونو مېلمستیا ته ورغوښتي وو. د حکومت متحدان له وزیر اعظم نه غواړي چې د برېښنایي ماشينونو د استعمال په اړه د دوی شکونه ختم کړي، خو وزیر اعظم عمران خان په بیا بیا ویلي چې په راتلونکو انتخاباتو کې به هغه ماشينونه کاروي چې مقصد یې د درغلو مخه نیول دي. حکومتي چارواکي وایي په ملکنډ کې قانون نافذونکي ادارې د وژل شوي مدني فعال محمد زاده قاتلانو نیولو ته نږدې شوي دي. په قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي جنید اکبر پرون مشال ریډیو ته وویل چې د محمد زاده د وژنې پلټنې روانې دي، خو دا لا نه ده معلومه چې دغه په وژنه کې څوک لاس لري. محمد زاده د نومبر په 8 نامعلومه وسوالو په ملکنډ کې وژلی و. په کورمه کې اته استادان د غیر حاضرۍ په تور له دندو لرې کړل شوي دي. د کورمه ځای انتظامیه د نومبر په 10 په خپل په پاړه لیکلي چې په لرې کړل شوو استادانو کې درې زنانه هم شامل دي. د کورمه د تعلیم محکمې مشر پرون مشال ریډیو ته ویل چې لا غس چا سره به نرمي نه کیږي چې په ډیوټا کې غفلت کوي، خو د ضلع استادانو ټولنې مشر وایي چې دوی دغه برطرفیان غیر قانوني بولي او خلاف عدالت ته ورځي. د بشري حقوقو د سال سازمان له بسمنه ورکوونکو هیوادونو، ملګرو ملتونو او نړیوالو مالی ادارو نه غوښتنه کړې چې باید زر تر زره دي هغه بندیزونو کې نرمي وکړي چې د افغانستان اقتصاد او بانکي نظام یې ځپلې او هغه جګړه ځپلې هیواد یې له پراخ قحط سره مخامخ کړي. او د کرکټ شلوګرونو نړیوال جام سیالو کې پرون دویم سیمی فاینل لوبه کې آسټرېلیا پاکستان ته ماتې ورکړه او فاینل یا پای لوبې ته ووت. لن خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نه واوریدل. اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام هارون بچا هنري غړي. د دې اونۍ په پروګرام کې د سیمه د پیژندلي سندرغاړي فیاض خان خیشکی د ژوند د هنر پاړه دغه خبري او زینې سندرې اورو. د خبرونه هارون بچا د زیارت په ورځ په ژوندې بڑا وړاندې کړي و. دا وخت تکراری در خبرو.
د مشال رادیو هارون بچا هنری غړی دا اوریدونکو هم ز هارون بچا درته سلامونه وایم. د دې اونۍ د خبرونه ملممو پیژندل سندرغاړي فیاض خان خیشکی نوموړي یو شمیر البومونه خپاره کړي دي چې پکې د سیمې د نومیالیو شاعرانو شعرونه ویلي دي. خیشکی ته سکال د پاکستان حکومت صدارتي جایزه هم ورکړې ده. له نوخاره په ټلیفون را سره دی خیشکی صاحب، خبرونه ته خراغلی او مننه چې موږ ته مو وخت راکړ.
ډیر مننه بچا صاحب، ډیر مشکور یم او د ستاسو ډیر مشکور یم او د مشال ریډیو ډیر مشکور یم چې ماته دا مقاله کاچ خپل مینوالو ته مخامخ شم.
آباد اوسې خیش صاحب، مونږ خوشاله یو. اول خو دغه د صدارتي ایوارډ مبارکي درته وایم. زما د خپل لخوا هم، زمونږ د ریډیو لخوا هم، نو یقینا چې خپل ورته هم خوشاله یم.
ډیر قدرمن شه بچا صاحب. نو دا هو تیر کال انوسیو او بیا مونږ ته ایک کال کے سلورم پنجم میاش کے گورنر ہاؤس کے کیونکہ کووڈ پہ وجہ بانے نو پہ صبح کے خپل خپل گورنر دا ایوارڈز ورکر دا دا دے تو ستارہ ہے امتیاز دا دا دے ایوارڈ نم دے او زو دا دے دولو خل کو چھ چاہ دے دے پارا خوخ کرے ما چھ دا دے ماتا ملوشی نزل آغی دولو دیر زیاد مشکر کم نظر ڈیر شکریہ ادا کوم چدا نظر پما پری ہو تو دی اوار پو جب نے بچا سے بھی یو ستائنا اونے سڑی تا پرزر کی ماحول کی ملوشی چ بھئی دا اوسا پوری ما کم کار کڑیو نو دی ستائنا اوش ولا دا داخل کو تسلیم کو کتا سو خیال کری اکثر زمون پ پختنو کہ دا یو خبر ادا چ موسیقی ای موسیقی خو خی اور او شی وسر خوشالی کی خدا ہنرمند کا پاگ نظر والے نہ گوری پکم نظر سے دنیا نور خامونا پل ہنرمندانو تا گوری نو دا دا در پا عالم ما تا یو تسلیم ملو شولا چے زما پا خیال چے پا سمر وانی چے زما دا کار اعتراف شو جی
تو زدیر خشوا دا ہنر مو سمر وقتو شو کلا وچی اول خلق وو پی جندی چیر فیاض خان هم د خیش کو دیو دی سندری وای سندرغاړ دی نو هغه کم کلو نو څنګه راغلی دی میدان ته دی ډګر ته
بچا سے ڈیر مدا زو تقریباً پاتم کیوں ماچ ماں بس ساز ماز بغول اس پیلے رباب ستار منگے لاس بکلو کی بناس تو دا خاندانی روایت پو جبانے ماحول پو جبانے بس کلو کے بلا گیا ہوں اور بیا تقریباً زیادہ تر چھ 95 نہ پیندے نے بھی نہ باقاعدہ طور بانے سے کم دیا نے منگے گروپ جوڑ کرو اور پاگے کے منگا ناس تو او دغه مکولو تم یو فلنه بم کولو او دغه نفس بیا په 2006 کې ما یو کې ستو کو والیوم نمبر 1 دا چا په فرې بو خلا چا په دوه ولا دا پکې ما ویل دا ډیر زیات مشهور شو او خلکو ډیر زیات خو کوالن کې کله چې ما دا کیسټ ریکارډ کولو نو ما ته د فن مرګرو او موسیقارانو او سټوډیو کې سو کسان ما په وی چې کیسټ خو ډیر خو ډیر خو ډیر خو والیوم دی لگتا اس پر فکر کیوں شدہ سو کوری نو جو نظر میرے سے راروان وقت کی بھائی انشاءاللہ شاء اللہ رمنگا نن آگست آئین نہیں خدا روان وقت کی رمنگا نہ بچو دا پارا چکتام دا بابا گانو ما منتخب کرے رہے ہو دا کل شاعرانو پائی کے سو میسیج بھی ہو پیغام بھی انشاءاللہ شاء اللہ بدل اتلون کی نسل چکم دا کتاب نہ دیر لری دی اسم لری دی ہو دا سخکاری چھ کمپیوٹر پر یہ ٹول ماحول میں دم کا قبضہ کرے گا چھ کتاب قتل او دا کتاب شوق والا خلق دیر کم پاتے شولو کی نمال کے برابر او دام دا یولوی علمیہ دا ماحول او دا دا غد وقت کہ پدی کام مانے پدی چین کے راغ لے کتاب ختم شو نو زمان پر خیال چھ دا بدا غیر پار دلال رانا بھی پلالا مزینو دا باوری دیشی نو زمان دا کوشش ہوئی چیز خاص کر دا بابا دا نو آغا کلام تلقان تا اوران دیکم پکم کی چھ خاص پیغام بھی او کار بھی پکے چیزی تینا دشون سب فائلہ او خندم واخلی
زد چاک نمونا پا لاسونو باندے نلکم زد چاک نمونا پا لاسونو باندے نلکم تا تکور خبری دیوالونو باندے نلکم خبری دیوالو نو باندھنا لکم زد چاچ نمونا پا لسنو باندھنا لکم زد چاچ نمونا پا لسنو باندھنا لکم رنگ نو باندھے کچا رنگونو باندی نلکم تا دکور خبری دیوالونو باندی نلکم تا دکور خبری دیوالونو باندی نلکم زد چا نمونا پا لسونو باندی نلکم لکم خو د نورو پتر سنو باندی لکم تا د کور خبری دیوالونو باندی لکم تا د کور خبری دیوالونو باندی لکم زد چا نمونا پا لسنو باندی لکم
د فیاض خان خیشکی په غږ مو د روخان یوسفزی شعر واورېد. خیشکی صاحب زمونږ د نننۍ هارون بچا هنري ګړې خپرونې میلمه دی. له دوی سره د پر هنر خبرې کوو, سندرې هم اورو. خیشکی صاحب, تاسو مخکې هم زما د خپرونې ته راغلي او مونږ خبر یو چې تاسو کورنۍ یو سیاسي کورنۍ ده, تاسو په خپل هم عملي سیاست کړی دی, نو دا سیاست او هنر او دا دواړه کارونه څنګه یو ځای مخته بوځي؟ دا کار اسانه دی کنه؟ تاسو ته مشکل پکې پیښیږي کله نه کله؟
بچا سی دا ډیر ګران کار دی. دا زما په برخه په دی وجه راشي, لکه په کور کې موږ په خاندان کې ټول شران چې کوم هغه ټول ضعیف شو او سپه کړه چې د دنیا نه لاړل, نو دا مجبوری ده. زه مجبوری نه او پختله ان کو ما او د لاندې پر نغدا ور مچ په خپل خاندان کې داسې یو سړی وی چې هغه د مشران را نوم نور روخانه او دا یو پګړې د ریکور نه لاړ نه شي او د کلوانی تاسو په خپل مچا سره یو خسته جذبه او خسته روح لري په خپل وجود کې. نهاري او فنکار یو دی نفیس او ډیر لطیف روح لري په خپل وجود کې, بیا خاص کر موسیقي یو داسې صنف دی چې لکه دا تاسو چاته په سترګو کې ښودلی چې دا مخامخ ولاړ دی, نو دا درباري راګ دی, بلکې د یو ښایسته احساس سره دا په وجود کې شکل راځي. نو هغه ټیم کې منډه ته دا پته نه لګي چې دا زه یې موضوع ویم, منډه چې ورته سو بل څوک ماته وایي او لګیا دی په ما کې دنه کار فرما دی او هغه دا وړاندې کوي. نو زما د ژوند سکون په دې کې دی او زه چې د بچو د موارونه اوسګار شم, نو زما دا پروګرام دی چې یو داسې ځای کې کېنم چې زما صرف د خپل هنر او د خپل فن سره دا کار وي, چې د باباګانو چې د دې په دې کتابونو کې چې پاڼه سو کړی نو چې په دویمه پاڼه نه چې دویمه څلورمه خو ما خامخا کلام ویلی وي. دا مې ارمان دی د ژوند او چې په دې کرام باندې کمپرومایز نه کوم.
او فیاض خان, تاسو چې په دا زمونږ په دا کلاسیک شاعران او اوس هم په دې اثر کې چې هم کم تکړه شاعران دي, موږ ګورو چې تاسو دا غي کلامونه اکثر راخلی او خپل خواري سره کوي, موسیقي د موسیقي جامه ورته اغوندي, نو تاسو به هم داسې ظاهر په داسې ماحولونو کې داسې چاپیریال بس تاسو هم وو چې دغلته تاسو د ادب سره شوق پیدا شوی دی, بیا موسیقي سره هم شوق پیدا شوی دی, نو دغه خپل چاپیریال راته لږ روښانه کړئ. تاسو استادان, تاسو چا نه زده کړې کړي دي د موسیقي د ادب, چا سره هم ناستې پاستې کړي دي په کلي کې په پېښور کې شاوخوا کې؟
بچا صاحب, زه په چې اتم جمعات کې مې سبق وی, نو چې رفیق لالا با سندره وی نو بالکل یو کیفیت به ما تاریخ وړو, نو دا نو بیا دا شپېلې او دا چې مهربان شاه استاد الله وبخره خور سره هغه مې شپېلې زده کوله, نو کم سات بنو ردو نو هغه په ما باندې داسې لګېد چې بالکل به زه ځان ته متوجه کولم یو کیفیت به راباندې راتلو چې لکه زه د ملک ساز زده کړم نو ما بیا لاسې تار او شپېلې او رباب دا مې زده کړو بیا چې لاسې مخکې لاړم نو ما ته لغه ملو شو دا استاد مبارک د پېښور
مبارک علی
هغه ستار چې غږی نو هغې نه ما ډېر سر موز زده کړي دي د راګونو شکلونه د هغې پهچانو د هغې پکړ د هغې د وینا هغه انداز بل ما سره په هارمونیم باندې د شاکر زید نو شیر وی چې کوم دی د دی ترو سجاد حسین نوم راغلی هغه دی ډېر بهترین موسیقار مو او یو بهترین هارمونیم پلیر مو او ډېر داسې رموز ادایګي چې هغه ما ته هغه ښودلی چې دا داسې به ته ادایګي کې هغه زه خپل استاد ځانو کې اچوم او ګڼم او زه دغه ډېر مشکور یم دا خدای عقل را خدای پوهه را استاد سترګو په سرخو کې را نه ورک شو زه په دې پاغې نه یم که مسجد کبوت خانه ده لنګ تیار شو رڼا یې روله ادم چې مس شو هوا دا ټول طرزونه راغلي او دا غینه پس اوس چې کوم دی نو شاکر زید نو شیر وی او فاروق زید نو شیر وی دواله هم دی او دواله زما چې څنګه غوښتل خپل دا چې لمام دی نو د مونږه په خپلو کې یو ډیر خان د سینډینګ دی بس چې مونږ کینو نو خامخار کې پاسو مونږه سناسو د جبې لپاره جوړ کړی وی او راغستین وی
د فیاض خان خیش کی پغم د غنی خان شعر ووري دونکو د مشال ریډیو هارون بچا هنری ګړې خبرونه ده. فیاض خان زمونږ د نننې خبرونه ملمه ده. فیاض خان د غنی خان دا شعر هم د تاسو یو شمیر لکه چې نورم د غنی خان شعرونه ویلی دي. نو د غنی خان سره د دومره مینې هغه ظاهره ده خو لوی شاعر دی، فلسفي یادیږي. او تاسو بیا غنی خان ته په کوم نظر ګوري؟ سمو پکې لیدلی دي، سمو پکې خوښ شوی دي زیات؟
بچا سی بو زه خو لوی خبره باندې کوم، خو زه وایم چې دا د پښتنو سقراط دی، دا د پښتنو خلیل جبران دی، او دا د پښتنو ډیر بالا بادشاه وتا. زه ګرم چې لکه چې غنی خان خلک یو ورکړي دي، نو پښتون خان به یو ځل بیا د جهان کیږي. او د بابا شاعری او د بابا په شخصیت خبره کول زمونږ وس کار نه دی. خو بیا هم دام له بوی چې بابا د پښتنو سقراط دی، او بابا د پښتنو هغه لارښود دی چې خپل ځان انداز کې خلق لري. او زه بابا ته عارف وایم، او بابا ته کلندر وایم، ځکه د کلندر یو نه خداده چې لکه دی ګوري نه د سترګې پټي. دغه چې حمزه بابا مې یو ناشنا غونې आवाज، نو هغه چې کوم نه زه داسې د زړه نه راونی وم چې لکه بل څوک مې د بابا د بوتو نه چې کم ټکی وتی کې هغه نظم دی که هغه نثر دی، نو هغه زما سری دی او زما د ژوند رڼا ده.
د فیاض خان خیش کی پغم د حمزه شنواری شعر وره د فیاض خان زمونږ د نننې هارون بچا هنری ګړې خبرونه ملمه دی له دوی سره خبرې کوو. فیاض خان، په سیمه کې دا وخت تاسو چې ګوري دا نوی ځوانان هم راغلي دي، موسیقي خو کیږي، سندرې نوې نوې راځي، دا اوس پکې مونږ خبر شو په بچا خان مرکز کې د انګازی په نوم یو سټوډیو هم جوړ شوی دی. هلته ځوانان کولی شي چې موسیقي زده هم کی، ریکارډینګ هم کولی شي. نو دغه پرمختګونو ته څنګه ګوري راتلونکي څنګه ویني چې یو ښه کارونه به مخته راشي، زمونږ موسیقي د پښتو سندرې به نورې هم ګنې ښې شي، معیاري به شي، ښه کار به مخته راشي
انشاءالله. بچا صاحب دا خو یو ډېر ښه کوشش دی. فن او موسیقي د ژوند نه په یو ځای کې نشي جدا کولی، او که څوک دا جدا ګڼي نو زه مداري به دا ژوند څنګه تیریږي پته نشته.
زمون په دې
ماخام پاري څنګه تیریږي
زمون په دې گاوند کې بیا کتا سوګوري افغانستان کې دا تحولات راغلل، حالت بالکل یکسر ناسا په بدل شو. هلته بیا په موسیقي او په هنر بندیز ولګید. نو د دغه شیانو ته چې ګوري نو بیا څومره فکرمند یې چې دا حالت په زمونږ د سیمې څنګه شي، که په هنر بندیز ولګید هغه خو نه به اثر دی خو هم راشي، یا هنرمندان زمونږ د سیمې څومره پریشان دي یا اندېښمن دي په دغه
حال؟ هنرمندان او د فلمونو اداکاران او هغه ته کې چې کوم انټرټینمنټ خلکو ته به ورکولو هغه ټول د خبر سره راغلي دي، او دلته کې داسې بے اثری ګرځي او بے اثری پراته دي چې زه مې ته درد وکړي، زه خو چې چا سره ملاوېږم او څوک راته څوک وایي نو زه ورشم او دوه ټایم چې دلته کې به ورته یار ځان یوازې نه ګڼې. نو دا تجربې په کابل باندې روانې دي، په پښتون باندې روانې دي، او پته نشته چې د دې سر به کم دی کې وي چې کله به مونږ راپاسو او کله به مونږ خپل حق او د خپل ځان د خپل بچي د خپل ژوند آرام د سوکالۍ ته پوس به کوو د دې دنیا نه چې آخر مونږ باندې دا لوبې او دا دونه ظلم او دا دونه سخت میچنې ولې تاسو ګرځوئ؟ مونږ د قام د دنیا سره یو شان ولې تاسو نه ګڼئ؟ دا هغه قوتونه لګیا دي دا کار کوي کوم چې پښتون بدلول غواړي او پښتون نه بل څه شی جوړول غواړي. نو لما په خیال کې دا دام دا غي کړی دی دا ټوله. نو الله دې ډېر خیر او رحم وکړي په پښتون په حال باندې.
مننه فیاض خان خوندو کو د خبرونه وخت بس مونږ په ختمېدو دی، او تاسو سندرم را سره چې خبرو کو ریدونکو تاسو تاسو نه بیا هم ډیره زیاته مننه کوم تاسو ته بس تاسو د ژوند او د هنر په چارو کې بریالي توبونه غواړو، خوشاله اوسئ، آباد اوسئ.
ډیر مننه بچا صاحب د مشال ریډیو یو جهان مننه.
چمن کی دزاغان گورا نہ پتا گلو نہ غنچی ہوئی نی نہ پتا
پانی چری شنی ہوئی نہیں اے دا پختون دا غیرت نوز مکی اے دا پختون دا عظمت نوز مکی ستاد دے شاڑو نا گلو نا قربان ستاد دے گانو نا لالو نا قربان
پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.